السلام علیکم د سهار 8 بجې شو ورځ مو په خیر زه امید زهیر مالیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال او د بشری مرستو همغږی کوونکی مارټن گریفټس خبرداري ورکوي ک طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لري نه کړی د دې سازمان لملاتړه برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشری او مرستندوی پروګرامونه پر مخ نشي وړای تمره چې مارټن گریفټس به ډیر ژر کابل ته سفر کړي خو دقیقې نیټه یې نه ده معلومه رسنیو راپور ورکړی چې د خوځو په کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالره بشری مرسته راکمه کړي تفصیل به وروسته واوري په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي امریکا تیر 2022 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدو په خاطر له پاکستان سره 60 میلیونه ډالر مرسته کړې ده د سفارت د خبر پاڼې لمخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي امریکا د 2002 کال لپاره تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیونه ډالر مرسته کړې ده تر ټولو زیات مرستې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ دا مهال شاوخوا 1.3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي اټکل دی چې په دې هیواد کې تر 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د غرخوایدنې په پیښه کې د ایسارو خلکو د ژغورلو هڅې د واورې او طوفاني هوا په خاطر ټکنۍ پر مخ ځي په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست بیگانه وخت لیکلي کې څام د دوی د دفاع وزارت ژغورونکو ټیمونو سیمې ته رسیدلي خو د ایسارو خلکو د ژغورلو چانس کم دی چارواکو د دریو کسانو د گیر پاتې کېدو خبره کړې خو ځینې رسنیو د لږ تر لږه لسو کسانو د بند پاتې کېدو راپورونه ورکړي د غره د خوایدو دا پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د واورې او سخت باران په اړه خبرداري ورکړې ده د ادارې پرون جمعه په یوې اعلامیه کې ویلي شنبه او یکشنبه د واورې او باران د پیښېدو اټکل دی په اعلامیه کې د پکتیکا خوست پکتیا لوګر میدان وردګ غزنی بامیان غور دایکندي روزګان زابل کندهار هلمند فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد شوي دي په دې سربېره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دا څو ورځې پرله پسې هوا سړه ده امریکا متحده ایالاتو د ایران پر دوو هوایی شرکتونو له روسیې سره د دې هیواد د بی پیلوټ الوتکو د مرستې په خاطر نوي بندیزونه لګولي دي د امریکا د خزانې وزارت پرون د جنوري په 6مه وویل دا بندیزونه د قدس ډلې هوایی صنعت او د ایران د فضایي صنایعو سازمان باندې لګول شوي دي همدا ډول د دواړو ادارو اجرایوي او د بوټ غړي د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې د لاسرلو له امله له بندیزونو سره مخامخ دي د امریکا د خزانې وزیر جینت یلن ویلي هیواد به په اوکراین د ولادیمیر پوتین د ناموجي یرغل د مخنیوي لپاره له هرې لارې واخلي امریکا او د اوکراین لویدیځو متحدینو په وار وار ادا کړی چې ایران روسیې ته د شهید په نوم بی پیلوټ الوتکې ورکړي چې د اوکراین پر وړاندې په جګړه کې ترې کار واخلي او د اوکراین پوځ وایي د روسیې لخوا د اوربان له اعلان سره سره پرون د جنوري په 6مه د جنوبي خار خرسون په ګډون په بیلابیلو جبهو کې نښتې روانې وي خرسون کې د اوکراین د پوځ قومندان یاروسلاو یانو شیویچ وایي د دې خار د اور وژنې څانګه د راکټي بریدونو له امله په نښه شوي چې په پایله کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوه ورځ مخکې ویلي وو چې اوربان به د ارتودوکس کرسمس په مناسبت د جنوري د 6مې له سهاره د جنوري د 2مې تر شپې تر نیمایي دوام وکړي خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي له یو شمېر لویدیځو چارواکو سره په ګډه روسیه تورانه کړه چې د اوربان له نوم څخه به ګټي د خپل جنګي موقف د پیاوړي کولو هڅه کوي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وپاړه هم اوریدلای شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه خبرداري د بشری حقوقو د څار نړیواله ادارې پړه په طالبان واچوي
Afghanistan is in the midst of an unprecedented
Afghanistan de bi sarqi bashari nawrin aqaban kiray Taliban da ri farman ka sadra wulu sara o pa zanur ham kharaba kari
لیاوی چینایي کمپنۍ او د طالبانو ترمنځ د موسین حوزې د تیلو استخراج تړون ته د غبرګونونو دوام کارپوهان وایي طالبان او چین له دې تړونونو د خپلو ګټو په لټه کې دي سوړ ژمی او په کندهار کې له بېوزلۍ د خلکو شکایت
دوغه نشین نه لرو غوړ چې وی خو یا و چې شوم موږ مرسته ته اړتیا لرو مرسته ضرورت لرو غوړ ولا کیا د سرای د کیریا د لرو ولا کیا د خرچې د لرو
او د ایران د سپاه پاسداران انقلابی محکمې د یو 22 کلن ځوان د اعدام حکم ورکړی دی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روانې خبری ټولګې په دوی منیمایي کې بعد ازادي رادیو لخوا دنجونو لپاره د ازادي رادیو د زده کړو برخه کې ځانګړي خبرونه درسي ساعت هم در تخپور شي افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه اندېښنو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر همغږی کوونکی مارټن ګریفټس اړ کړی چې کابل ته سفر وکړي. د مرستې ښاغلی ګریفټس په همدې نږدې ورځو کې کابل ته راشي، خو دا نېټه لا دقیقه معلومه نه ده چې کله. د راپورونو پر بنسټ وروسته له هغه چې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، شاوخوا 150 بنسټونو په افغانستان کې په بشپړه توګه یا جزوي توګه خپل فعالیتونه بند کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار نړیواله اداره د اوسني بشري ناورین پړه په طالبانو واچوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکی مارټن ګریفټس خبرداری ورکوي چې که طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لرې نه کړي، د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړلی. تمه ده چې مارټن ګریفټس ډیر ژر کابل ته سفر وکړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردو ډالره بشري مرسته کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر اوچا مشر مارټن ګریفټس بی بی سي ته ویلي، د طالبانو له نویو بندیزونو سره د ملګرو ملتو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي مرستې انتقالولي بندې شوي. د راپورو له مخې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو تر بندیز وروسته تر 150 زیاتو مؤسسو په بشپړ یا قسمي توګه خپل فعالیتونه بند کړي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت مسؤلین طالبان دي.
افغانستان د بې سبقې بشري ناورین په منځ کې دی. طالبان د دې فرمان په صادرولو سره وضع نور هم خرابه کړې چې ښځې نور په غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی. د دغې بشري ناورین مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC یوه جګپوړي چارواکي سمیرا سعید رحمان وایي، د غیر دولتي مؤسسو لپاره دا ناشونې ده چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام ورکړي.
په تېر ژمي کې بشري مرستو په دغه هېواد کې د بې وسلۍ مخه ونیوله. که موږ د تېر کال په څېر د بشري مرستو د ویش توان ونه لرو، په ټول هېواد کې به له ډېر بد حالت سره مخ شو.
اخوا په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر هوګو شارتر په یو لړ ټویټونو کې ویلي، طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په منع کولو سره د افغانانو له ژوند سره لوبې کوي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتېده. د بشري مرستو د ځنډیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټن ګریفټس وایي، افغانستان دا مهال په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ دی او په وینا یې په دغه هېواد کې 80 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د شاهزاده هری د هغه څرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه کړې چې په خپل کتاب کې لیکلي په افغانستان کې 25 طالب جنگیالي وژلې دي. سوناک پرون د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې واضح دومره وویل چې د برېټانیا د ټولو پوځیانو څخه د هغوی د خدماتو په خاطر منندوی دی. طالبانو شاهزاده هری په جنگي جرمونو تورن کړی، خو هری په خپل کتاب کې لیکلي په خپل دې کار نه ویاړي او نه هم پرې شرمېږي.
شاهزاده هری چې د اپاچی چورلکې پیلوټ و په خپل کتاب کې لیکلي د 25 طالب جنگیالیو په اړه فکر نه کاوه، بلکې دوی ورته د شطرنج دانې داسې بریښې دي چې باید له تختې لرې کړای شوي وای مخکې تر دې چې دا د ده په خبره بد خلک ښه خلک ووژني. هغه دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د چورلکې د کمرو په واسطه ثبت شوې وې وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې. د شاهزاده هری څرګندونو د برېټانیا د پوځ ځینې پخواني قوماندانان او یو شمېر سیاستوال ناراضه کړي. له دې ډلې د برېټانیا د پوځ متقاعد ډګروال ریچارډ کیمپ چې په افغانستان کې دنده ترسره کړي په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل، زه فکر کوم چې د افغانستان په اړه د شاهزاده هری څرګندونې ناسنجول شوي دي او هم د هغه او په ټوله کې د برېټانیا د پوځ په ضرر دي. په لومړي قدم کې زه فکر کوم چې هغه لا د مخه له امنیتي ګواښ سره مخ دی، مګر د دې څرګندول هغه هم په عام توګه چې 25 طالبان یې وژلي که څه هم د شرم وړ نه بلکې د ویاړ خبره ده، خو بیا به هم د هغو کسان پام هری ته ورواړوي او د هغوی هوډ به پوخ کړي چې له دغه د اخیستلو په لټه کې دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله د هغه د شخصي امنیت لپاره خورا جدي پایلې لرلای شي.
implications for his personal security.
د بریتانیا د ملي امنیت په خوانی سلاکار کیم داروک ویلی شاهزاده هری ته به لارښوونه کړې وای چې دا سترګندونی ونه کړي. د 15 طالب جنگیالیو د وژلو په تړاو د هری سترګندونو د طالب چارواکو غسان پارولی او هغه په جنگی جرمونو تورن کړي. لدی ډلې د طالبانو یو جګپوړي غړي اناس حقانی په خپل ټوټر په څو بیانو کې هری ته په خطاب ویلي کوم کسان چې تاسو د شطرنج د دانو په څیر په نخ او لمین زوړي انسانانو کورنۍ درلودي او د هغوی د ورستنېدو انتظار یې است. حقانی دا هم ویلي چې د افغانانو د وژونکو ترمنځ یوازې تاسو دا جرأت کړی چې په خپلو جنگي جرمونو مو اعتراف کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو بیان کې ویلي د هرې لخوا دا اعتراف چې 15 وسلوال طالبان یې په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول د خبره جنایتونه یوازې تر شاهزاده د هرې پورې منحصر نه دي. هرې په خپل ژوندلیک کې څرګنده کړي چې په 2012 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې شپږ ماموریتونه ترسره کړل چې ټول یې مرګوني وو. هرې دوه وارې د بریتانیا د پوځ په چوکاټ کې دنده ترسره کړې. وروستی وار یې همدا د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ او تر هغه مخکې په 2008 او 2010 کلونو کې د هوایي څانګې د یو لارښود په توګه دنده کړې چې تر ډیره به یې هوایي حملې تنظیمولې. که څه هم شاهزاده هری په خپل ژوندلیک کې هغه کسان چې د وژلې د طالبانو جنګیالي او بد خلک یاد کړي، خو د بریتانیا په شمول د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د یو شمېر بېګناه خلکو په بې ځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د بریتانیا دفاع وزارت هم 13 دسمبر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یوې چینایي کمپنۍ او د طالبانو ترمنځ د آمو سیند د حوزې د تیلو د اخراج وخنی د یوې چینایي کمپنۍ او طالبانو ترمنځ د آمو سیند د حوزې د تیلو د استخراج تړون د لاسلیک کېدو په غبرګون کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د طالبانو د اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف بولي. دوی وایي په دې ډول کړنو سره طالبان یوازې د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي او چین هم هڅه کوي چې په افغانستان او سیمه کې خپل سیاسي او اقتصادي امنیت خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا پریکړه د افغانستان د اقتصادي ودې او پر ځان بسایني لپاره ګټوره بللې ده.
د طالبانو حکومت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج تړون په ټولنیزو شبکو کې لګڼو خبرګونونو سره مخ شو. د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود ویلي چې د دغه تړون لاسلیک کول یوازې د طالبانو د حکومت او چین سیاسي ګټې تنظیموي. نوموړی وایي چین هڅه کوي چې د پاکستان په شتون او له طالبانو سره د اړیکو په لرلو سره په لویدیځو دروازو کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور وښيي.
حرکاتی که چینایی ها انجام میدن عرفات حرکاتی سیاسی
هغه حرکتونه چې چینایان تر سره کوي ځمکني سیاسي حرکتونه دي، او هغه حرکتونه چې طالبان تر سره کوي په حقیقت کې یو سیاسي حرکت دی چې هغه یې د یو هیواد په تیر د چین د راجلبولو لپاره تر سره کوي څو د چین د ګټو د بنسټونو په جوړولو سره طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني.
خاصای چین به خاطر پروژه هاست.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه زیاته کړه چې دا ډول تړونونو لاسلیک کول د افغانستان اقتصادي ټپونه نشي جوړولی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین د ملي پټرولیم شرکت یا CNPC سره د آمو سیند د تیلو استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به دغه چینایي شرکت په راتلونکي یوه کال کې 150 میلیونه ډالر او په راتلونکي دریو کلونو کې چې د اکتشاف موده ده 540 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. همو غوښتل چې د دې هوکړې د جزئیاتو او غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ترلاسه کړو، خو د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهان په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. خو د طالبانو حکومت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا د افغانستان د اقتصاد او ځان بسیاینې په ګټه وبلل. د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل د دغه تړون په مرسته به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او د تیلو برخې کې به ځان بسیاینې ته نږدې شي. د آمو سیند د نفتو ساحه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري چې د افغانستان په شمال کې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو په سیمو کې موقعیت لري. د افغانستان پخوانی جمهور نظام هم له چینایي شرکتونو سره د یو شمیر قانونو او زیر مقرردادونه لاسلیک کړي وو. د آمو سیند د تیلو د استخراج قرارداد په 2012 کال کې د چین له ملي پټرولیم کارپوریشن یا سی پی ای آی سی سره یو له هغو تړونونو څخه و. تر دې وړاندې چینایي شرکتونه د افغانستان له پخواني حکومت سره د عینک د مسو په ګډون د یو شمیر قانونو د استخراج تړون لاسلیک کړی و، خو نیوکه دا ده چې چینایي شرکتونه تر اوسه په عملي او دوامداره توګه د دغو قانونو استخراج نه دی پیل کړی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د طالبانو حکومت له پخواني حکومت سره په توبیر سره نوی تړون لاسلیک کړی او که د تړون یوازینی اړخ له پخواني حکومت څخه د طالبانو په حکومت بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت او چینایي شرکت ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج د تړون لاسلیک په مراسمو کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو دغه پروژه د چین او افغانستان لپاره مهمه وبلله، خو دواړو هیوادونو لپاره یې دې پروژې د اهمیت لاملونه په ګوته نه کړل. تر اوسه د طالبانو حکومت د شاوخوا 12 میاشتو په تیرېدو سره د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پوهان په دې باور دي چې له داسې یو دولت سره تړونونه نړیواله بیمه نه لري او د نړیوالو قوانینو له نظره غیر قانوني دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړی دی. هغه د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځو هم مظاهرې شوې دي.
22 کلن ایرانی ځوان منصور دهمرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی. هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا اورول کیږي. د ازادۍ راډیو فردا څنګه راپور ورکړی چې دغه 22 کلن بلوچ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري له تیرو لسو ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزه یې ماته شوي. منصور دهمرده په محکمې کې وویل د لاریونو پر مهال یوازې درې ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک یې وسوځاوه. هغه له 18 کلن شعیب میر بلوچزی ریګي وروسته دویم بلوچ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د هالواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور دهمرده د تیر کال د اکتوبر په دریمه په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. په ایران کې د 13 سپتمبر په 14مه د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد لاریونونه پیل شول. مهسا امینی ځکه نیول شوې وه چې پولیسو ویل حجاب یې نه و رعایت کړی. د بشري حقونو اړوند یوې امریکا میشتې خبري ډلې هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د 4 میاشتو په موده کې د ډسمبر تر 14مې پورې لږ تر لږه 506 مظاهره کوونکي وژل شوي چې 9 ماشومان او تنکي ځوانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستانی چارواکي په دې هیواد کې ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي له امله غواړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبري وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستاني طالبان او افغان طالبان له یو بل سره هیڅ توپیر نه لري.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لخوا د بریدونو له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرو اترو ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره د خبرو پر ځای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړې ته په اشاره سره وویل چې په دوحه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کاروي. که خبرو اترو ته اړتیا وي نو باید د افغانستان له طالبانو سره وشي.
کسی بھی ایسی تنظیم سے جو ریاست کے خلاف دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہو،
لا ہر حق تنظیم سره چې د ریاست پر وړاندې پتره غری کې خکیل وي پخکارت وګ پریکړه شوی چې لهیس ترهګر تنظیم سره به خبري ونی شي. په افغانستان کې حکومت حکومت شتون لري یا هر ډول واک لري بیا هم یو جوړښت لري. دا پریکړه پر دې اساس شوی چې که هر ډول خبرې اترې کیږي باید له دوی سره وشي او له هغوی وغوښتل شي چې خپل هغه ژمنې پوره کړي چې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولې نړۍ سره یې کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له دې خاورې څخه د نورو هیوادونو پر وړاندې ګټه پورته کړي.
واقع کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کے اوپر وہ جو ہے وہ عمل کروائیں.
په اسلام آباد کې د پاکستان کورنیو چارو د وزیر دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې دي چې نوموړي وویل د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له وسلوالې مبارزې څخه د لاس اخیستو په شرط پاکستاني طالبان د خبرو میز ته راولي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان یو دي. سیاسي کارپوه احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
اصلا طالبان پاکستانی او ٹی ٹی پی از طالبان افغانی
پاکستانی طالبان او یا ٹی ٹی پی له افغان طالبانو نشي بیلیدلای. دوړه یو شان دی، دوی له شلو کلونو زیات له بل سره په ځانمرګو بریدونه او چاودونه کې همکاري کړي. په یو لیک کې و افغان او پاکستانی طالبان دوړه یو دی او هیبت الله دوی مشر دی، ځکه پاکستان له افغان طالبان غوښتي. پوهیږي چې افغان طالبان په واک کې دي، نفوذ لري.
تحریک طالبان پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره د خبرو له ناکامېدو وروسته رسمن اوربند پای ته ورسوه او په ټول پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړل. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ زیات کړل په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان له یوه شخصي تلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاروي، خو په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې بریدونه په افغانستان کې پلانېږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا بې اساسه بللې ده. تر دې مخکې د روان کال د غبرګولې په یولسمه د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ د سولې په هدف د پاکستان د پخواني سناتور صالح شاه په مشرۍ د 50 کسیزې پلاوي کوربه و. پاکستانی رسنیو هغه مهال خبر ورکړی و چې په دغه پلاوي کې د وزیرستان، اورکزیو، کرم، خیبر، باجاور او ملاکنډ د قبایلي سیمو قومي مشران هم شامل دي. هغه مهال پاکستانی طالبانو د اوربند په غزولو سره په قبایلي سیمو کې د شریعت د نافذېدو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په لوګر کې د یونیسف په مالي همکارۍ له جګړو څخه د زیانمن شویو نه ښوونځیو د اساسي رغونې کارونه بشپړېدو ته نږدې دي. ځایي چارواکي وایي د ښوونځیو کې 1250 نجونو په ګډون 15,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
د لوګر په مرکز ولسوالیو کې نه هبا بخوندي چې په خوا د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمن شوي ول. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا د $1,00,000 په لګښت رغول کیږي چې د مسؤلینو په وینا یې چارې 80% بشپړې شوي دي. د لوګر د پوهنې رئیس جنتګل عزیز آزادۍ راډیو ته وویل د دې ښوونځیو رغونه به د زده کوونکو د زده کړو پر بهیر مثبت اغېز ولري او هغوی به خپلو لوستونو کې لا زیات کوښښته وهڅوي.
یونیسف مسؤل درم نه په لوګر ولایت کې نه به مکاتب غزیدی د پوشش لاندې او دغه د ترمیم چارې تقریبا 80% پرسوی دي. یادونه ولده د هغه مکاتب دي چې په تیر شل کلن دور کې د مختلفو جګړو او د مشکلاتو په اساس باندې تخریب شوي.
بل لوري ته د هغو ښوونځیو هلکان او نجونې زده کوونکي چې ښوونځي اوس رغول شوي خوښ دي وایي په خواهی په ویجاړو او له جګړو په زیانمنو ودانیو کې زده کړې کولې. د لوګر د برکی برک ولسوالۍ یوه زده کوونکي مسلمه وایي
ډېر خوشحاله یم زموږ مکتب پاک سو او شیشې ورته واچولې. پخوا سیمو ډېر خرابه وو او دیوالونه خرابه وو، اوس موږ ډېر خوشحاله یو. سپمینه درس وایي او هغه خپل مکتب سم او د یونیسف له موږ سره همکاري وکړه، نور هم د موږ سره مرسته وکړي.
یوا بل زده کوونکی سال دوایی دوی خوښ دی چې ښوونځی ورغول شو.
زیات خنک بود، شیشه نداشت،
ډیر ساړه و، ټولګي مو شیشه نه درلودي، ډیره ګډوډي پکې وه، دیوالونه یې ټول خراب شوي وو، اوس ډیر پاک شول. اوس مو ښوونځی رنګ شوی او شیشه یې ورته اچولې دي.
رنگ شده، پاک سره شده، شیشه انداخته شده.
بلدوری تا رون اندی او دسیمی اوسیدون که هم دزده کرو لپار مناسب چاپریال مهم آرتی او سخه گنی. دسیمی اوسیدون که سمیه اولاوائی
مخی چیو دا سمپونه دیر غیر
منظم یو خو جګړې ځپلې ول شیشه او دروازې قلپاکو هر څه مات ور خراب ول یعنی واقعا شاګردانو د سې کم زړه غوندې ول د مکتب ته ډیر زړه نه خکو ځکه یو د جنگ موضوع او بل د همدغه د مکتب د مشکلاتو مثلا د غیر منظم بدن یاره چې دا غیر منظم تقریبا شل کال مخکې د مکتب جوړ شوی د اولین دفعه چې دا رنگیږي
یاد دیوی په لوګر کې دا مهال 215 او یا بابت هلکان او نجونو ښوونځي موجود دي چې لدی جمله سل ښوونځي لا هم ودانې نه لري او زده کوونکي په بیدیا و کرایي کورونو او ځینې په جوماتونو کې زده کړې کوي. چارواکي وایي د پاتو سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو په خاطر پلان جوړ شوی او په راتلونکي کې به امکاناتو ته په کتو ورو ورو ورته ودانۍ جوړې شي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای ژمي کې خپلې اړتیاوې پوره کړي. دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي.
شازمان د خپل کورنۍ د شپږو غړو سرپرستی په غاړه لري. هغه د هغه زرګونو کورنیو په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپلو سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو. هغه وایي له مرستو پرته خپلو سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تېرول به ورته سخت وي.
د روزګان ولایت ته سدلې ماجر اغلي د کرایه په سره کې پرته یو او چوک خواري کار دلته د نورو ولایتو خلک هم راغلي دي. د بازو ولایتو خلک دي چې کارګر دي، بس د وټل پیسې لانه لري، خواري نسته، ژمی دی، بیا د خپل د وټل خرڅ و د یو انګیا و د یو پټو پیسې لانه لري.
شازمان دغه راز شکایت کوي چې بشری مرستې د دوی په نوم راځي خو تر دوی پورې نه رسیږي.
پیسې وړي هغه خلکو ته ورکوي چې مثال هغه مالی کور و ژوند و زندگی برابر وي، او دلته ډېر مسافر دي، مهاجر خلک راغلي دي، کار نشته، د وټل مصرف نه لري، بس ګرد ورځ د دې ناست دي.
په کندهار ښار کې د بې ځای سو کورنیو تر څنګ ډېر شمېر نورې کورنۍ هم شته چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خوړو او سون توکو لاسته راوړل ستونزمن سوي دي. د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار ښار دوه اوسېدونکي له نړیوالو بشري بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې اړمنو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
اسلام په 3000 کال داری په کې لري دوه نشین نه لرو ورور چې وی خو یا و چې شو موږ مرستې ته اړتیا لرو، مرستې ضرورت لرو ورور، ولا که یا د اسرائیل کې لري لرو، ولا که یا د خرچې لرو، دلته راس ماشام زوبرته او تا کې یا په میاش کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کله سی ولستانه یا لاره پسې د موږ په چی شي وسات
ټول مجبور یو چې شی وخرو شی نسته. دا بیچارهګان ویني د وټل دانه لري چې وی خوري در بدره خاک په سره دي. موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تور کوي، مړو مړو چې ورکی مستعید شي نه کوي. راته چې باید موږ سره مرسته وکړي چې موږ راپور ته سو په وشي باندې. دا ټول اکثره د ډوډۍ وس نه لري چې ډوډۍ په وخوري.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت ته په خبرګون کې وایي د بېوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروې له مخې مرستې ترسره کوي. د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیرو څو میاشتو کې د کندهار 910 بېوزلو او سیلاب ځپلو کورنیو ته بشري مرستې رسولې.
کوم موسسات چې په استقرار بخش کې د زموږ سره فعالیت لري، د غو له خام خوراکي، غیر خوراکي مواد او نقدي مرستې سره سوي ده. او انشاءالله موږ په راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیر په سطح چې کوم ملي او بینلمللي موسسات دي او د ملګرو ملتونو دفترونه دي د هغو سره یو مجلس ولرو، د دوی تر څو د دوی د امادګۍ په هکله چې دوی څه امادګي لري د هغو به یو ډاډ ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP څه مدوران دي ویلي وه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو دغه راز خبرداری ورکړی و چې نه هوی اپسلو کې افغانان په روان ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوانتوکي نه لري. ملګرو ملتونو دغه راز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړې ژمنې پلي کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي.